مدي سب تاسو ستړي مشه ایدا زجرړو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته به پشراغلا سویلو خبرونه پیل کړه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوش کېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهره روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګ په خبرې شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سیوی دي لویان په وتاکونو کې د ماشمان په دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ده او تجارت کوي ده په ترڅ کې زموږ 15 در څملکی وادوالو تمرکز جوړ بلوخته د لړلې 15 لسنه ماشمان پر شهادت رسیدلې دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په هغه سیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویل دي چې دغه پیشه د وی نه 14 سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه له خپلو ملاتړیو او پلویانو وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي وای د سولېسي او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غوړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړۍ او پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سي د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټ ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات په منګور کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوې دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوې. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غوښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټ ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپل موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال ښاغلی پینس وویل
Karen and I wanted to ما هیڅ احساس نکړ الیو کارن او ما وغوښتل مخکې لار شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته داډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندې کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپینماری پر خوندیا او ماسره واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 12 میلیونه او 4 لکه کسان په کورونا اخته شوي دي چې 3 لکه او 12 زره تنه مړ شوي دي. روسي په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړنی روسي عسکر و چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسي عسکرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. د روسي دفاع وزارت بیګه خبر ورکړ چې د عسکري په یو متنازع سیمه کې د ماین پاکي په ترڅ کې وشل شوی دی. په ناګورنو قرباغ باندې سش کال په سپتمبر کې توده جګړه پیل شوه چې د روسي په منځګړیتوب د اوربن تر ټینګښت پورې دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه ووژل شول. د روسي په منځګړیتوب د اوربن د تړون له مخې شاوخوا 3 سیمې آذربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربن په ماتولو تورنوي. روسي د هوکړې او د وزارت د څار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. همدارس دې سیمه ته روسي انجینران هم د ماین پاکي په ماموریت استول شوی دی. اوسه جره روپ منسنې سپد ولش پښنې وی پرول افغانستان کې اوري.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړي چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوې وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوې ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر له شوانځو پاتې شي.
مکتب مې او درې سم په پیښور کې ویلې بعد لا غي پاتې
په خاطر ما اوس نه زما پلان مې مکتب نه و بسرم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4000 ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیره بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محرومه شوي دي. صفی الله سنګزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بالاخره د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوې. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسی ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشومان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څانګې مشر سام مورت ازادي راډیو ته د دې موافقه په اړه وویل.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې چې 4000 محلي صنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي، صنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایریږي. له 4000 داسې صنفونو چې زموږ په پلان کې دي، شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا صنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو 4000 صنفونو له لارې غواړو 1,000 تر 1,000 او 3,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولک افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکی تاوتریخوالی دی او ورپسې طبیعي پیښې او بېوزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادیږي. سام مورت وویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سربېره د طالبانو او یونیسف د تړون پاړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون پاړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوای له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې لډیره وخت خبري روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیره بیا پدی ورستیو کی پدوها کی پلوره کچا خبری بشوی. بحثونه پدی سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده تولنا نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. هم دا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیره بیا ده کووید نولس وبا پر محل او هم دا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
یونیسف نیوکه کوي چې په افغانستان کې د څلوېښت کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لرې عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزني کې 15 ماشومان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6500 افغان ماشومان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شویو کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوی؟
راکټ پرونی خدای.
کوم ځای خوش شوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي شوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 40 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وای چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوی ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپیسو زامنو او یوې وژل سوي لور پلار عبدالقدس د غزنی په ایمرجنسی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نه ور معلومیږي چې پیښه به د بوشکۍ ماین د پخوانۍ سرګلولي او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوې وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، یو می لور شهید اسوله. لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناس ولم س درپ سوټ منډم را واخ سپ تی شاو خا ټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوان او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوې وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې و، دننه سوداګر شیان خرڅول، هلکانو د هغو سپینو شیو تر اخیستې وه، تینو نه خبر سره راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه، دغه تر اخیستې وه تې د چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتری واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یوه مطبوعاتي کنفرانس سره غېده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوي دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلي خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14 اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د ده په خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړی و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوي د ترسره شوي سفر راپور اورېده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوي دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلۍ د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتارۍ پر ضد د دسمبر په 13 د پاکستان له لسو څخه زیاتو سیمو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلۍ غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې سکه یو فرض کاری وزیر ره نه کړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14 پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنې نو موړې گرفتار کړل دي. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حقون لپاره پر امنه تحریک پیل کړل.
علي وزیر یو غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړل دا زیاتای کړل دا ظلم یو سره کړل دا او ارزو شي د پی ټی ایم بلګری کیم زوادي ظلم جوتای سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14 بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20 بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډې.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
د کاونټر پنچ په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده په 1971 میلادي کال کې هڅه وشو چې په افغانستان کې سرشمیرنه وشي خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمیرنه وانه خستل شي اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمیر شاوخوا 15 میلیونه دی خو دا هم یو اټکل دی همغه سې چې د نن د افغانانو دقیق شمیر څرګند نه دی له افغانستانه د باندې هم د کډوالو افغانانو شمیر معلوم نه دی په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 1 میلیون په پاکستان کې د 1.5 میلیونو ترمنز او په نورو شپیتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت د خبرونې پر اساس اوس له 1978 میلادي کال را په دی خو تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هممهاله خبره شوه تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرشوبله او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر د کتنې په اړه هم غنو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د ملا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده او په کار ده چې کمشی تو اوربند تلاره هوارشی. عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخي فرصت دی او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي. پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي خو په زغرده یې نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی.
په غزنی کې به وسله د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د چکړو او نامنه یو لعمله د به وسلو شمیر په زیاتېدو دی له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې د افغان سری مشت ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه شذې ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستي غوښتنه کوي د وایي نيستي په مخ راخست دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستي غواړي د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ دا ورستیو کې لول سوالیو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی شار ته راکړه سوي دي ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده دا وایي د غزنی لاندړو ول سوالي څخه راغلی یم میړم متاد دی د ګټي وټی څوک نه لرم خیرات ټولوم خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي
قسم په خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي زه په خپل په بازار کې تمام ور سوال کوم پر رسول کوم دا اوس څنګه د ګټي څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټي څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی ځوک نه لرم ټول ایان مله خرج مرسو له جنگ چې به جهې سم اسرات راغلی ولی څوک خپل کور پرې دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وای په غزنی کې د اندیشنې وړ به وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ لامل له ولسوالیو څخه شار تر کډه سوي دي د وای دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنوي خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له 255 به وزله به ځای سو او غریبو کورنۍ سره مرستي وکړي په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګو وایه په دغه مرستو کې نغدي او د ژمنې توکو مرستې شامل دي
سخال اوی میادي کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوي لپاره ژمنې مرستې لرلې په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نقدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلې سرپنا د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1,500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغوی له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 نه تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو، ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکه مانه
است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود وو، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري، او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان
افغانستان د دې ټاټو باندې بار افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل شي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نشي.
اتنمی بچی دی لند خبرونه ل ارګه په خبر شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دی طالبان باید د اوربن لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او ل تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالی کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبر شوی را چې دا پیښه پکې غندل شوی را. پرون په ګیلان ولسوالی کې یوې چاودنې 15 ماشومان ووشل او شل نورې ټپيان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارنګه د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووید 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر وو چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په ورستي لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان دی وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپښنې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع چېرل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ولې لاس تکړه پاتیش.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کاوندانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځي لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډیر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلې، بعد لاغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی که به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پات اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بې سواده پاتې سو، بې سواده انساني چیو نه جوړیږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري او په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او ویې ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده، او ورسره کومک وکو او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر زر زده کېده، خو هغه هم ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه، ستا نه پرېږدم، ما مکتب ته پنځم سم کې وم. که مکتب ته پرېښې مې په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لیکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بیخي شرم راځي راته او بیخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښې راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی یا بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې، په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې په تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه ور پیژندل.
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کړه، هغه کې چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم مو خپل مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستاسره کومک شي. خو نه، زه خپل زما خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی، په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم، لغمان پوهنتون. شکر دی، ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی، او همدا تر اوسه چې څه یو دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه تعلیم ته تشویقولم، زه مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حداقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي، تر څو بچانې تعلیم وکړي. که هغه جنکۍ یا الکانې، باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځمه نه هي دا خو خکار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پ وڑکتوب کی سیاتا تزن شپگان سیپیا نیمای زکریف کوی دا زما په نظر خ کار نه دا زکسیا درس پی وای تر سره پی ورسا او دمر صبر دین اس کول اس دی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
توره حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکو ته فکر وکړي اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زدا کړی پریک دي چې تر سره کړی
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا د کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکاري مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلی وي د تحصیل معنی کې یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې و همدغه بس ته نوشته زده کړه خط زده کړه باسواده شو نورې څه دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده په خپلو بچیانو تعلیم کړی تحصیل یې کړی مصرف یې پرې کړی پیسې یې نه درلودې قرض یې اخیستی دی وخت چې فارغ شوی بېکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي تاسو ورشي پلار شهید ده وروره شهید ده مشر څوک نه لري همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستری توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه هم اقتصاد هم ټولنه هم ناپوهي د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته خپله شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي هغه ګوري هره ورځ ولې دا استعداد نه لري توان نه لري د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي دا ټول لري هم څوک یې نه پرېږدي دا د رواني د لحاظه سخت نارامه کېږي او قدا اخلي ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده د ده همزولی په موټر کې د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاری کې مصروف دا د روان خرابوي دی. یو دوم د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي تعلیم نه کوي یعنې تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه استعداد نیرو دا تاسو په بله لاره بوت دا سبا دا هیواد خو حد ته ضرورت لري ټکنالوژي ته ضرورت لري علم ته ضرورت لري پرمختګ ته ضرورت لري په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي دغه انسانان باید سړک جوړ کړي دغه انسانان باید تعلیم وکړي نه لري بیا مجبور سي چې بیرون به کډونه راغواړي دا اقتصادي ناوړ هم اقتصادي هم رواني هم اجتماع هم ټولنې هم حکومت هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر باندې
کورنۍ ماشوم چنغه خيزه کړو کړي زمينه ورته برابر کړي څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې
اولين بستر کورنۍ ده کورنۍ زنګو زنګو ده هغه زنګو ده چې ماشوم ته تربیه کیږي هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کیږي وده کوي دلته ذهنیت اخلي دلته د خپلې لارې یا تګلارې هغه مسیر د خپله تعینوي نو کورنۍ وخت چې موږ وایي زنګو موږ یو ماشوم څنګه په غېږ کې ونیسو څنګه یې لوی کړو څنګه یې تربیه کړو کورنۍ ده کورنۍ چې هر څومره ښیي چې هر څومره با آګاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کړي ترغیب کړي لار ورته پیدا کړي دغه تهداب د اساس ده که موږ تهداب ښه کېښوده نو واضح خبره چې موږ ټولنه به ښمي ډېر مؤثر نقش ډېر ښه نقش ډېر ښه اغېزه کورنۍ لري نه طرف زده کړو کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو دپاره هغه اولینی بستر کورنۍ
اوس څه کول په کار دي
رسانې مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې د یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو دپاره د زده کړې دپاره موږ برابره کړو دا یې د حل لاره ده
ډېره زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د کابل خار د بخاری له دودونو وساته چلسګو بمو د زغالو بوجې جوړی کی هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومیږي خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي د خبرونې په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراورو
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سخت ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي دارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېږل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري خانو پښتنو ته تیارې
او سه
څومره زده کړې مو کړې دي
په منیجمنت کې ډاکټري لرم
په منیجمنت کې
په منیجمنت کې
دا الهاس بالا دا
ای سالي استفراق تا وای
دا څه وای منیجمنت یعنی اداره
د ادارې ډاکټر مې نو وصولې ده ولې اداره م ناروغه کیږي
زه خو هم چې خط پې کشکو موږ د ادارې امر از مو نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر يم
صاحب وبخي د ادارې ډاکټر نه په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده
دا مې لا وسوره ده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي